نن جمعه د لیندۍ 9 د دسمبر 6 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوو بجو د خبرونې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د امریکا ولسمشر ته د نږدې کسانو په وینا له دې خبرو چې باراک اوباما هغه ضرب العجل تمدید کړی دی چې مخکې یې ویلي وو چې له کابل سره دې امنیتي تړون د روانې میلادي میاشتې تر اخیره خامخا لاسلیک شي. په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغان ولسمشر له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د ولسي جرګې د امنیتي او نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو له غړیو سره خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي باراک اوباما به هر هغه لایحه ویټو کړي چې پکې پر ایران د نویو بندیزونو غوښتنه شوې وي. او په لندن کې د بیړنیو خدماتو مسؤلې ادارې وویل چې په پلازمینه لندن کې پرون نږدې 90 کسان وروسته له هغه ټپیان شول چې د یوه تیاتر ودانۍ چت ونړېده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. راځو د روانې خبرونې خبرونو ته. ولسمشر حامد کرزي پرون د ولسي جرګې د امنیتي او نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو له غړیو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په اړه خبرې وکړې. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې وویل چې په دې کتنه کې ښاغلي کرزي یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک لپاره د افغانستان پر شرایطو، یعنې د سولې د خبرو اترو پر عملي او رسمي پیل، او د افغانانو پر کورونو د بهرنیو ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتو پر بندېدلو ټینګار وکړ. د جمهور ریاست بیان زیاتوي چې د ولسي جرګې غړیو د ولسمشر کرزي له دریځ څخه ملاتړ څرګند کړ، خو د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي سالم محمد صالح چې په غونډه کې حاضر وو له ازادي راډیو سره په کتنه کې وویل چې په دې اړه د وکیلانو غبرګون به وروسته څرګند شي.
ټول ولسي جرګه خو هیڅ امکان نه لري چې په یو نظر شي. دا به هغه وخت معلوم شي چې کله دغه اسناد ولسي جرګې ته راشي او بیا د ولسي جرګې باس لاندې ونیول شي، نو بیا به موږ ته ډېر بهتره معلوم شي چې آیا اکثریت د دا تایید وړ ګرځي او که مخالفت اکثریت کوي.
د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون تیرونی په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د ځینو مهمو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او واشنگتن ترمنځ د لانجمن امنیتي تړون او انتخاباتو په اړه د بحث لپاره به له ولسمشر حامد کرزي سره ګوري. جمهور رئیس کرزی وایي چې افغانستان او پاکستان به په خپلو کې د بې باورۍ د ختمولو او د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزه وکړي. حامد کرزی دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان له پارلماني پلاوي سره په کتنه کې وکړې. پلاوي چې د پاکستان په پارلمان کې د افغانستان او پاکستان د پارلماني دوستۍ د ګروپ رئیس او د قومي وطن ګوند رهبر آفتاب احمد خان شیرپاوي مشر دی، په پرونی کتنه کې کابل ته د سفر او د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوي په 11 غونډه کې د ګډون په اړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل. دواړو لوریو همدارس په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د سولې او ثبات او د دواړو هیوادو ترمنځ په اړیکو کې د بې باورۍ د ختمولو او د ډاډمن چاپیریال د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړې. امنیتي چارواکي په خوست ولایت کې د سړي تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. چارواکي وایي د درې کسیزې وسلوارې ډلې په اختطافونو، وژنو، د ماینونو په جوړولو او شخولو او نورو جرمونو کې لاس درلود. د خوست امنیه قمندان سمونوال فیض الله غیرت ازادي راډیو ته په دې ارتباط وویل
دا نه تنها چې په اختطاف کې لاس لري، د دې مشر چې په پښ مشهور دی، دای په مختلفو جرمونو کې لکه مین جوړونه کې، مین گذاري کې، اختطافونو کې، ترور کې په دې کې هم لاس درلودو.
د یادونې وړ ده چې د خوست پولیسو څو وخت مخکې د تښتونکو د یوې بلې ډلې د نیولو خبر هم ورکړی و. لازدي راډو خبرونه اوري. سپینې ماڼۍ څرګنده کړه چې ولسمشر باراک اوباما به هر هغه لایحه ویټو کړي چې پر ایران د امریکا له لوري پکې د نویو بندیزونو غوښتنه شوې وي. دا خبرداري د پنځشنبې په ورځ وروسته تر دې ورکړل شو چې شپږ وی سناتورانو چې د سناتر څلورمې برخې لویه برخه جوړوي پر ایران د نویو بندیزونو لایحه ترتیب کړه. د دې لایحې ملاتړ د جمهوري غوښتونکو 14 او د ډیموکراتانو 14 سناتورانو کړی دی او پکې ویل شوی دی چې دغه بندیزونه به هغه وخت ولګول شي چې د ایران اسلامي جمهوریت له هغه تړونه سرغړونه وکړي چې د نومبر په میاشت کې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې له نړیوالو سره رسېدلی و. د سپین ماړی ویان جی کارنی دغه لایحه ضروری و نه ګڼله او هغه یې ځورونکي وبلله. جی کارنی وویل چې له دې سره به پر هغو خبرو منفي تاثیر پرېوځي چې له ایران سره روانې دي. بل لور ته د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو کارپوهانو پرون د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دې هېواد سره د مهم موافقې د عملي کولو پر لارو چارو د بحث لپاره په جنوا کې د خبرو لړۍ بیا پیل کړه. د تېرې میاشتې د موقتې موافقې له مخې تهران منلې چې د نړیوالو د ځینو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل لانجمن اټومي پروګرام محدودوي. په لندن کې د استراري خدماتو مسؤول ادارې وویل چې په پلازمینه لندن کې پرون نږدې 90 کسان نورستل هغه ټپیان شول چې د یو تیاتر د ودانۍ چت ونړید. چارواکي وایي چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د لندن په مرکز کې د اپولو تیاتر په دې پیښه کې د مړیو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د لندن د امبولانس خدمات وایي یو اتیا کسان چې اکثر پر سر ټپیانو په خپلو پښو ګرځېدل او 15 کسان چې ټپونه یې سختو روغتون ته لېږدول شوي دي. ګومان کېږي چې 200 کسان به د پنجشنبې د ماښام د تیاتر د نندارې ته ورغلي وو. د لندن د اور وژنې قطې وویل ټول هغه کسان چې د ودانۍ د چت د نړېدو له پیښې وروسته دننه بند پاتې وژغورل شوي دي. پولیسو ویلي دي چې د دې ودانۍ د چت د نړېدو علت تر اوسه معلوم نه دی، خو زیاتوي چې د کومې عمدي حملې احتمال نه تر سترګو کېږي. وروستی خبردار چې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي برید کوونکي پرون بریالي شول چې په جنوبي سودان کې د 1600 ځواکونو پر مرکز ته یو مرکز ته چې ملکی وګړو پناه اخیسته و خپل لار پرانیزي. دا چارواکي وایي په جونګلی ایالت کې د دوی پر مرکز له حمله وروسته جګړه وشوه او د تلفاتو ویره هم شته. سمدستي معلومه نه ده چې څوک او په کوم شمېر کسان وژل شوي دي. په جنوبي سودان کې د ولسمشر سالی واکر او د پخوانیم رسچال ولسمشر ریک ماچار د پلویانو ترمن نشته په روسیو څو ورځو کې زور اخیسته. دا دوه له بیلابیلو قومونو څخه دي او دا اندیشنې هم په زیاتېدو دي چې شاید د نشته په یو پراخه قومي شخړه بدل شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې مو په دې خبري مجله کې لدې خبرو چې د امریکا ولسمشر ته د نږدې کسانو په وینا د خبر ورکړل شوی دی چې شای بارک اوباما هغه ضرب العجل تمدید کړي چې مخکې ویلي وو چې له کابل سره د امنیتي تړون د روانې میلادي میاشتې تر اخیره خامخال اصلیک شي. د همدې امنیتي تړون په ارتباط ولسمشر حامد کرزي د ولسی جرګې له یو شمېر غړیو سره خبرې کړې دي. په دې اړه هم تفصیل پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي او دا به هم واوري چې ویل کیږي شای طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو لپاره ملا برادر د خپل مذاکراتو د مشر په توګه وټاکي. یو شمېر نور مطالب هم تر ونی مو بچو د ازادي رادیو روانه خبرونه اوریدل شي. لاس انجلس ټایمز رسپانې د امریکا ولسمشر بارک اوباما ته د نږدې کسانو په وینا څرګندوي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون په برخه کې د امریکا حکومت هغه ضرب العجل چې مخکې ټاکلی و تمدید کړی دی. مخکې امریکا ویلي وو چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باید د ډسمبر تر 1 لاسلیک شي. سپین ماڼۍ له 2 میاشتو راهیسې دا خبرداری ورکاوه که چیرته دغه تړون ژر تر ژره لاسلیک نشي امریکا به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. په دې برخه کې لږ تر لږه دوه جګپوریو امریکایي چارواکو دا خبره په زغرده کوله چې یو عسکر به هم په افغانستان کې ونه ساتي. د ولسمشر بارک اوباما د حکومت د جګپوریو چارواکو په منځ کې ګڼ کسان د دې ملاتړ کوي چې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي، خو د افغانستان دننه امریکایي پوځي قمندانان او د امریکا د دفاع په وزارت کې چارواکي له دې سره مخالفت کوي. دغه پوځي چارواکي وایي چې له افغانستانه به د دوی د ټولو ځواکونو له وتلو سره په دغه هیواد کې د تیرو 12 کلونو هغه بریاوي چې دوی ترلاسه کړي دي له منځه ولاړ شي او د یاغیانو فعالیتونه به هم هلته ډیر شي. دغه پوځي افسران عراق ته اشاره کوي چې کله په 2011 کال کې بغداد ورته امنیتي تړون له امریکا سره ونه کړ، له هغه ځایه امریکایي ځواکونه ووتل او فرقه یې شخړې پیل شوې. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د امریکا ولسمشر ته د نږدې کسانو په وینا څرګندوي چې اوباما دې ته لیواله دی چې له کابل سره امنیتي تړون لاسلیک شي او له دې سره امریکا پر خپل ستراتیژیک پلان سمدستي کار پیل کړي. خو جمهور رئیس اوباما په اصولو کې له دې سره موافقه کړې چې د دغه تړون د لاسلیکېدو لپاره د ډسمبر د 1 نیټې ضرب العجل د 2 اونیو په مخه تمدید کړي. د لاس انجلس ټایمز په باور د بارک اوباما د ادارې یو شمیر جګپوړي چارواکي بیا د افغانستان پر ولسمشر په قهر دي. د دې لپاره دوی دې ته لیواله دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د هغه څوک دغه تړون لاسلیک کړي چې د حامد کرزي په ځای ټاکل کیږي. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د چهارشنبې په ورځ وویل له افغانستان سره د امنیتي تړون په برخه کې کوم بدلون نه دی راغلی، دغه تړون به یا لاسلیک شي یا به نه شي. خو په کابل او واشنگتن کې امریکایي چارواکي دا خبره کوي چې اوس یې وخت دی چې امنیتي تړون له افغانستان سره لاسلیک شي. بل لور ته ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د افغان حکومت پر شرایطو ټینګار کړی دی. جمهور رئیس کرزي د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو او داخلي امنیت د کمیسیونونو له غړیو سره په دې اړه پرون په کابل کې غونډه وکړه. زموږ همکار قسیم سولمل د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون لغړی صالح محمد صالح سره په دې ارتباط مرکه کړې او له ولسمشر حامد کرزي سره د دوی د خبرو د جزئیاتو پوښتنه په پیل کې کړې. ښاغلی صالح په جواب کې وویل
تیر هفته کې موږ په کمیسیون کې فیصله وکړه چې ځینې مهمې مسلې چې باید رئیس جمهور سره ملاقات وکړو او سره شریک کړو، چې د هغه د جملې نه یوه مهمه مسله د امنیتي تړونو چې د امریکا سره په دې سره بحث وشو، نور موضوعات او امنیتي مسلې پروسه او د انتخاباتو دا دوه درې مسایل ډېر مهم چې په دې سره بحث وشو.
صالح صاحب، د امنیتي او دفاعي تړون په ارتباط باندې د ولسمشر حامد کرزي موقف څه و؟ آیا دوی هغه پخوانی موقف درلودی که ځینې پرمختګونه یا نوي مسایل په دې بدن کې ساسو موجود و؟
څنګه په خپل موقف باندې وو، خو بیا هم ویل چې خبرې اترې روانې دي او اطمینان تاسو در کوم چې ان شاء الله کارونه به سم شي او دا غوښتنه ته به زموږ امریکایان یو مثبت جواب ورکړي او به شي. نه په د آخري خبرې په دې راغونډه شو چې اطمینان در کوم چې ان شاء الله تړون مهم ځکه چې زموږ کم غوښتنې چې دي د افغانستان د ولسونو د افغانستان په خیر، دې ته به امریکایان مثبت جواب ووایي.
تاسو د خبرو اترو موضوع یاد کړب، یعنی آیا اوس هم داسې کوم مسایل شته چې دواړه لوري په اور باندې بحث وکړي؟ ځکه چې دا سند خو متن نهایي سو او مشورتي لوی جرګې هم تایید کړ، اوس پر کوم مسایل باندې دوی خبرې کوي؟
هیڅ شک نشته چې قرارداتونو باندې مخکې نه ناست کیږي او دواړه کمیسیونونه پاره کوي او اخر حد چې ورسیږي به د امضا خبر راځي. کوم هغه درې مهمې خبرې چې د ولسمشر د خوانه نن پاره نن په ټینګار کوي چې یو بات خصوصا امریکا یا دنیا موږ سره همکاري وکړي چې انتخابات شفاف ډول باندې وشي، پاره کې ډیر زیات مثالونه هم ورکړه. بل په سولې راوستلو کې د ټینګار دی او چې سوله باید راشي، او دریم هغه څه چې دنیاوال موږ سره کوي باید په صداقت ډول سره هغه کومکونه وشي چې موږ وکولی شو د اوسني مشکلاتو نه وځو. او دا حقیقت دی چې زموږ وکیلانو غوښتنه هم دا وه چې سوله باید راشي، موږ چې تړون کوو نه هډې ورکوو، امریکایانو شتون په افغانستان کې مونږ د هر څه تغاله ږدو، نو هغه یوازینۍ لار ده چې سوله هم باید وي. چې سوله نه وینو زه فکر کوم چې یو افغان هم دې ته تیار نشي چې خارجیانو ته اډی ورکړي. زه فکر کوم چې زیاته غوښتنه ده وکیل صاحبانو خپل رئیس جمهور ټینګار هم په سولې پر راتګ باندې.
صالح صاحب، ستاسو یا مجموع کې د ولسي جرګې موقف د همدې سند په ارتباط باندې څه دی؟ آیا کوم شرایط چې افغان حکومت وړاندې کړي دا واقعا یعنې ستاسو پر د منلو وړ دي؟ تاسو په دې اړه څه موقف لرئ؟
زه فکر کوم چې ټول ولسي جرګه خو هیڅ امکان نه لري چې دې په یو نظر شي. د ولسي جرګې نظرونه مختلف دي. دا به وخت معلوم شي چې کله دغه اسناد ولسی جرګې ته راشي او بیا د ولسی جرګې باس لاندې ونیول شي، نو بیا به موږ ته ډېر بهتره معلوم شي چې آیا اکثریت دا د تایید وړ ګرځي او که مخالفت اکثریت کوي. نو زما خپل نظر چې دا کوم سند چې دی په دې چې ما مطالعه کړل، زما په خپل نظر باندې دې کې ډېر څه نشته چې د افغانستان د اوسنی نظام یا د افغانستان د خلکو د اطمینان وړ وګرځي. دې کې صرف اشاره شوې دي، یعنی امریکا حکومت مکلف نه دی چې دا کار به اتمن کوي. زه هم چې باید هر څه یې باید مکلف شي او دواړه ملکونه یو بل ته متقابل احترام وشي او سند امضا شي. دې کې شک نشته چې د افغانستان اوسنی نظام د دنیا کومکونو ته احتیاج لري، خو هغه په دې معنا نه ده چې د هر څه نه دې په موږ ورتیر شو. نه، هر شی خپل یو حد لري، حدود لري.
سالم محمد صالح د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی. مهم خبرونه. ولسمشر حامد کرزی پرون د ولسی جرګې د امنیتي او نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو له غړیو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په اړه خبرې وکړې او پر خپل تیر دریځې ټینګار وکړ. امنیتي چارواکي په خوست ولایت کې د سړي تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. سپین مڼې څرګنده کړه چې ولسمشر اوباما به هر هغه لایحه ویټو کړي چې پر ایران د امریکا له لورې پکې د نویو بندیزونو غوښتنه شوې وي. په لندن کې د استراري خدماتو مسؤل ادارې وویل چې په پلازمینه لندن کې پرون نږدې نوي کسان وروسته له هغه ټپیان شول چې د یوه تیاتر د ودانۍ چت ونړېده. او د ملګرو ملتو چارواکي وایي برید کوونکي پرون بریالي شول چې په جنوبي سودان کې د سوله ساتو ځواکونو یو مرکز ته چې ملکي وګړو پناه پکې اخیستې وه خپله لاره پرانیسي. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت څاروان کتنه ورته کوي.
فرن پالیسی خبرونه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټلو د وخرانشتې کېدو ته په اشاره لیکلي د 2014 میلادي کال په پای کې به د ناتو محارب سرتیری له افغانستانه وټلی وي. د دوی وټل به په افغانستان کې د دولت جوړولو لپاره د بیسارو حڅو په برخه کې مایوسی تازه کړي، ځکه له دې سره سره چې له افغانستان سره د پرمختیایي چارو لپاره څه باندې 100 میلیارد ډالر مرسته وشو، د افغانستان د اقتصاد او ادارو د پیاوړتیا په برخه کې بریاوي تر توقع کمې. فارن پالیسی وای په دې منځ کې د انتقاد ګوته هم افغانانو او هم نړیوالو ته نیول کیږي چې د افغانستان د سلګونو کلونو زور سیستم د جیفرسن دیموکراتیکو ایدیالونو تل وړاو. خبرونه په عین حال کې پوښتنه کوي چې آیا پرشته د دیموکراتیکو جوړښتونو تحمیلولو په افغانستان کې حالات خراب کړي دي؟ فارن پالیسی د دې پوښتنې په ځواب کې یوې سروې ته اشاره کوي. په دې سروې کې پوښتل شوی و چې آیا منتخبو شوراګانو د حکومتداري کیفیت ښه کړی دی. د سروې نتیجه ښیي چې دیموکراسي ستونزه نه ده جوړه کړې، خو له دغو جوړښتونو سره موازي دودیزو جوړښتونو مشکل پیش کړی دی، ځکه چې په ډیرو مواردو کې دا څرګنده نه ده چې مسؤلیت او اختیار د چا دی. نیویارک ټایمز رسپانی بیا په هلمند کې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د ملي اردو د یو قمندان د اوربند په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سیمې د حکومتي چارواکو په قول ویل شوی چې دا موافقه په سنگین ولسوالۍ کې شوې چې په افغانستان کې یو له څو محدودو سیمو څخه ده چې طالبان پکې هیڅ وخت کاملا تصفیه شوی نه دي. د برېټانیا چاپ ګارډین رسپانی په افغانستان کې د برېټانیا د صدر اعظم پر څرګندونو تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې د ډیوډ کامر رون څرګندونو ته چې ویلی وو په افغانستان کې زموږ ماموریت بشپړ شو، راغلی دي چې د افغانستان بدمرغي ختمه شوې نه ده او زموږ مشران باید مسؤل وبلل شي. رسپانې د برېټانیا، امریکا او نورو متحدانو له لورې د افغانستان د 12 کلن جنگ په خپل حال پریښودل فاجعه او ناورین بللای دي. رسپانه د خپلې دې خبرې د ثابتولو لپاره وایي چې ملا عمر لا هم نه دی نیول شوی. په افغانستان کې د مخدرو موادو تولید په بیساري ډول زیات شوی. د افغانستان تر نیمایي لږ سیمې د بیا رغونې د چارو لپاره امن دي، حال دا چې په 2009 میلادي کال 8% سیمې خوندي وې او سربیره پر دې د سږ کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ طالبانو 6600 حملې کړې دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نمبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
پهنه
زمې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو همدارس په azadiradio.com کې هر چیرته چې یاست انټرنیټ لاله نیولې شي. د ازادي رادیو په ویب سټ کې تاسو زموږ خبره کړي راپورونه لوستل شي. زموږ خبرونه چې کومې تیرې شوې دي هغه ثبت شوې دي، هلته پرتی دي تاسو یې اوریدل شي او روان خبرونه هم اوریدل شي. په روان خبرونه کې وړاندې د اوکراین حالاتو ته کتنه کوو. روسیه لدی چې ماسکو اوکراین ته د اقتصادي امتیازونو لوي لړۍ سره موافقه وکړه. د اوکراین ولسمشر ویلي چې له ماسکو سره د کیف نشټېوالي له اروپای ټولنې څخه د بیلتون په معنا نه دی. په دې اړه تفصیل وړاندې درکو. خو د افغانستان په اړه یو موضوع اخلو. د افغانستان د سولیالي شورا د هغو راپورونو هرکلی کوي چې وایي ملا عبدالغنی برادر له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو مرکچی ټاکل شوی دی. د دغې شورا چارواکي وایي که چیرته د وسلوالو طالبانو مشرتابه دا ډول ګام واخلي نو دا به د دوی له لوري د سولې لپاره یوه هڅه وي. دا څرګندونې داسې مهال کې شي چې یو شمېر پاکستاني رسنۍ د کوټې شورا د غړیو په وینا لیکي چې طالب مشرانو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره ملا عبدالغنی برادر ټاکلی دی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د سولې بهیر سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. له کابله د ازادي راډیو خبریاله فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر څوک چې د طالب مشرانو لخوا له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره وټاکل سي دوی به هرکلی وکړي. د دغې شورا ویان شهزاده شاهد وایي که څه هم تر اوسه د طالب مشرانو لخوا کوم څوک په رسمي ډول د سولې د خبرو لپاره نه دی معرفي سوی خو نوموړی په دې برخه کې ورکړل سوي راپورونو ته خوشبینه شي. ښاغلی شاهد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هرکله چې وسلوال طالبان دغه ګام واخلي نو نتیجه به یې د افغانستان د سولې په برخه کې مثبته وي.
ملا برادر ایک د طالبانو هر یو چارواکی یا مشری او هغه د طالبانو د شورا لخوا یا د مشرانو لخوا د خبرو د پاره وګمارل شي دا به ښه فایل ولري او دا به د سولې په لار کې یو لوی پرمختګي او امید ده چې ښه نتیجه به ورکړي.
د څرګندونی داسې محل کې چې په اسلام آباد کې د امت په نوم یوې ورځپاڼې د کوټې شورا د غړو له قوله راپور خپور کړ چې طالب مشران ملا عبدالغنی برادر ته اجازه ورکړي چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره خبرې وکړي. دغې پاکستانی ورځپاڼې دغه ورځ لیکلي چې وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم دا پریکړه کړې چې ملا برادر له ښاغلي کرزي سره تماس ونیسي خو دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د خبرو اجازه نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې وې. په همدې حال کې افغان کارپو احسان الله اریانزی په دې باور دی چې د افغانستان ستونزه بهرني ابعاد لري او دغه هیواد ته د سولې د راوستلو لپاره سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته اړتیا ده.
د افغانستان مسله دومره پیچلې او د ستونزه دومره لویه ده چې هغه د یو شخص یا د دوو دریو پنځو یا لسو کسانو په وجود کې نشي حل کېدای. په دې کې باید افغانستان ټول قومونه فعال شي، ټول سیاسي ډلې فعال وي، مدني ټولنه فعال وي، زمونږ ګاونډیان باید په دې کې د حسنیت نه کار واخلي، اسلامي کانفرنس باید په دې کې مداخله وکړي. یعنی ټول نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دا جنگ په افغانستان باندې دوی تعمیل کړی په مجموع کې
مولا عبدالغنی برادر څه موده وړاندې د افغانستان د حکومت په غوښتنه د پاکستان له زندانه خوشی سو خو ځینې راپورونه وایي چې هغه له اوس هم د پاکستان د حکومت تر څار لاندې دی. که څه هم د سولې عالي شورا په وار وار ویلي چې مولا برادر د بشپړې ازادۍ په صورت کې کولای سي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي خو کارپوهان په دې برخه کې د پاکستان پر صادقانه همکاري ډېر ټینګار کوي. ولسمشر کرزي هم څه موده وړاندې د مشورتي لوی جرګې پر مهال ویلي وو چې د افغانستان سوله لومړی د امریکا او دوهم د پاکستان په لاس کې ده.
جنگ دی ولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونو له یوې راهنما سره یو څوک کار کوي له هغه سره شخیدلی
توانم ستا پکې ګاټم ستا پکې توان د سې دات مثلا یو کور ورکه بیا تا هغه خوخینه کې بیا به جرمانه واخلي ورشای به ماخلي کنه.
مخکې تر دې چې دغه څرګندونې په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو یو نړیواله مسله راخلو د اوکراین مسله. وروسته لدې چې ماسکو اوکراین ته د اقتصادي امتیازونو له یوې لړۍ سره موافقه وکړه د اوکراین ولسمشر ویلي چې له ماسکو سره د کیف نشتوالی له اروپایي ټولنې څخه د بیلتون په معنا نه دی. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې چارواکو ویلي چې اوکراین اوس هم په اروپایي ټولنې کې د ګډون چانس لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات احمد تکل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له مسکو سره د یو تړون د لاسلیک په خاطر د کیف د دریز دفاع کړې او خبرداری ورکړې چې لویدیز د اوکراین پر روان کړکیچ کې لاسوهنه نه کوي. روسیې د سه شنبه په ورځ له کیف سره د 15 میلیارد ډالرو انډول مرستې ژمنه وکړه او وی ویل چې راتلونکي میاشتې څخه به د اوکراین لپاره د ګاز بای یو پر درې کم کړي. ولسمشر یانوکوویچ پرون په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل د مسکو د مرستې هدف دا نه دی چې اوکراین د روسیې په مشرۍ په ګمرکي اتحادیه کې شامل کړي او په اروپایي ټولنه کې د کیف د غړیتوب مخه ونیسي.
тут немає протиставлення
د اوکراین د رواني تګلارې او په اروپאי ټولنه کې د اوکراین د ګډون ترمنځ کوم تناقض نشته، یعنی موږ نه یوازې د ګډون بلکې د اقتصادي اړیکو خبره کوو. ولسمشر پوتین او ما د ګډون پر مسله هیڅ راز خبرې نه دي کړې، نه په اروپאי ټولنه او نه په ګمرکي اتحادیه کې. تیر میاشت هغه مهال چې ولسمشر یانوکوویچ په اروپאי ټولنه کې د اوکراین د ګډون د تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړه، لسګونه زره خلک د اعتراضي مظاهرو لپاره د کیف او ټونو تر ووتل. ولسمشر یانوکوویچ پرون وویل چې له روسیې سره معامله په راتلونکي کې له اروپאי ټولنې سره د اوکراین د نږدې اړیکو مخه نه نیسي، خو د هیواد ته د لویدیځو سیاستوالو د سفرونو او د اروپאי ټولنې له پلوي مظاهرچیانو سره د هغو د خواخوږۍ د څرګندونو له وجې خپل غوسه څرګنده کړه. ډېره مهمه ده چې نور هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او داسې ونه ګڼي چې دلته هلته په خپلواکۍ چوک یا په بل هر ځای کې دوی استادان دي. زه قطعا د هر هغه چا پر ضد یم چې راځي او موږ ته د ژوند کولو درس راکوي. لبلې خوا پرون په بروکسل کې د اروپאי ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتون وویل چې د اوکراین لپاره د دې ټولنې وار لا هم پرانیستای دی. ولسمشر یانوکوویچ څو ځلې ماته وویل چې دای به په اروپאי ټولنه کې د اوکراین د ګډون موافقه لاسلیک کړي. او ولسمشر پوتین هم څرنګه چې په خبرونو کې مې ولوستل ویلي چې له اروپאי ټولنې سره د اوکراین د ګډون له موافقې سره مخالفت نه لري. موږ هم چمتو یو چې دا موافقه که موافقه یاست لاسلیک کړو. سیاسي حالت داسې دی چې فکر کوم د دې موافقې د نه لاسلیک کولو لپاره کوم دلیل نشته. یانوکوویچ د اروپאי ټولنې د پلوي اپوزیسیون پر مشرانو هم انتقاد وکړ چې خلک د د په وینا په انقلابي اقداماتو سره و پارول. د لا اپوزیسیون څخه وغوښتل چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره انتخاباتو ته سترګې په لار پاتې شي. په همدې حال کې د اوکراین پارلمان د مظاهرو په بهیر کې د نیول شویو کسانو د عفو په پلوي رائے ورکړې.
خبري مجله اوري.
تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمر لوبغاړي د دسمبر په 28مه چې دا شنبه نه بل شنبه کې چې د سریلانکا له 19 کلنو لوبغاړو سره په عربي متحده اماراتو کې مسابقه وکړي. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام په دې پروګرام کې په کابل کې د کورونو په ولا شو دفتر کې لې وچا سره په کابل کې سما همکار شخیدل.
د ژوند رنگونه
ته دی اول نمبر تا واخلا
نمانم جمشید
سخت دي ځان پیچلې دا ولي
پورته شي کې ناستل د سې تاویګ
کا تخپل څه کې څه کار کې درس وای کوم کار کې
متلم
کا دې څوم سیم
تم صف
دا سې کوم کار چشم کوي کنه
دفتر لر
دي چیش دفتر
رهنمای معاملاتي ده
کا کله پکې کینی تخپلم زګه تخلا وړو کې کنه
نه د زمي لخوانه زم په دې خاطر ته وړي کې خو مکتبونه د زمي لخوانه زخپل پکې کینم بیا وړي خوانه شاګرد درته نیس
خان نور بس هم دغه سیروانی بل څوک نشته چې کینی پکې
پلار مې انده یو بل شریکم د دې منګه
شا کلا کلا غویم کینی
او غویم دی کلا
شا دغه رانما ولا ډیره ګټ نه ده د سی په وچا زګه چې आवाज یو کور روخی بس بیا نو پیسې پکې اخلي
کړه خو د سیدا توانم ستاو پکې ګټم ستاو پکې
توان نس دی او اولی دا توان راته وای
توان د سیدا مثلا یو کور ورکه بیا تا اغه خوخینه کې بیا به جرمانه مخلي ورشای به مخلي کنه
کور مالک یا خلی کړه
له و د کور مالک یا خلی او بیا کومنګم کوم مزمه کوم کو واخل پر پټی کار دنو کنه بیا مونږم چزمه کې اخلو اغه خو اس کته سوی دی بس منګې چې خرڅې کوم مثلا تاوان ستاپه کې
شه دغه نن تاسو راغلی یو ځای ته په چکر کنه ډیر ماشومان هم در سره دي څنګه تار په مخه کړی دي دوی درته ویل چې بو مزات
دا خو د سیول دمې د ماما زمندي دوه هفته کې ګل پاکستان راغلی ماته ویل باغی واشتم بوزه باغی واشتم بوزه بس نن
دې باغی واشت نو می چان اوریدل
دا خو بس یو 15 کال مخ کې شپه کال مخ کې راغلی و هغه وخت هم راوستلی
نو هلته خو ډیر واړ وس خو نام خدای لګ لګ غټ شي کنه دا دوی بیا چی شي خوښ ول ډیر
د منګه د پلنګ پلنګ شادي ډیر خوښ سو
ما شومان خوشادي خوښي خامنه نه خوشاله
له تاسو نه منم
له همدې سره د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله سرته ورسیده. بلخ سهارنی خبری مجله هم تاسو ته لرو. مصطفی صدیقی وړاندې کوي.